السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي ازادي رادیو ته مو زئی کرام الله کرام او زما تخنیکی همکار عبد الله عبید هرکلی کو وخت ما دیګر سلور بجې شپې په دې او ساته خبرونه کې مو بیلابل خبری مطالب راټول کړي دي و بوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړي چې ګواکې په افغان خاوره د حکومت د واک ساحه کم شوې ده. جمهور ریاست ویلی لر طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د خبرونه د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوي دي. دا به هم را سره اوري. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مسایل هم لرو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې سلیم محمد صالح برابر کړی دي.
چک جمهوریت وای په پروان کې درې وجل سوي بهرني سرتیری چکاندي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د داعش پر تسلیم سو غړیو د عدالت د عملی کېدو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د ښوونځیو د سوزنې په تړاو ولس کسان نیول سوي. په پروان ولایت کې نننی ځن وژن کې برید د ناټو د قاتې ملاتړ د ماموریت درې غړي وژلې دي. د چک جمهوریت پوځ په ویلامیه کې ویلي چې درې واړه وژل سوي پوځیان چې کاندي. د امریکا پوځ بیا په بله ویلامیه کې ویلي چې د قاتې ملاتړ د ماموریت درې پوځیان چې له افغان ځواکونو سره په ګډه پلي ګزمه بوخت و په ځن وژن کې برید کې وژل سوي دي. ویلامیه زیاتوي چې په پیښه کې دوه افغان پوځیان او یو امریکایي سرتیری ټپیان سوي دي. چک جمهوریت په وروستیو کې تر 2000 کال پورې 390 ته د خپلو سرتیرو د شمیر زیاتولو پلان تصویب کړی. دا مهال په افغانستان کې د دیره چکی سرتیرو شمیر 213 ته رسیږي. د دې پیښې په اړه چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلې، څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د داعشتلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
د دې نه باس خاص وشي د قانون پر اساس باندې قانون پلیس دې لپاره چې دوی مسؤول ده هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی ترسره کړی او قربانیان انتظار لري چې دې سره داسې چلند وسي چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړی چې د دې ګروپ پر اساس باندې دوی وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تورن شوي دي او لا دغه تر اوسه پورې د دوی نه باس خاص وشي.
افغان پوځي چارواکو تیر اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم سوي وسلول د جوجان ملکي ادارې ته سپارل سوي او د دوی د مجازاتو او مکافاتو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لجه منګل ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو ډلیز بریدونه پای ته رسېدلي دي. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل چې په دغو بریدونو کې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله وشته ده.
تر وسلوالو طالبان وژل شوي دي او اته تنه نورې ټپیان دي چې یو شمېر د دوی د مړو جسدونه په ساحه کې پاتې دي. تر اوسه پورې موږ ته د څلور تنه افغان سرتیرو د شهادت خبر راکړل شوی.
وسلولو طالبانو تیر شپه د لجه منګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو ډلیز بریدونه کړي وه. د ولي ویان وایي په دغو بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او جګړه تر ډیره مهار سوې ده. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې لږ تر لږه 12 مشکوک کسان نیول سوي. د پلټنې دغه عملیات د هغو کسانو د موندنې لپاره پیل سوي چې په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د 1200 په سوځولو تورن دي. د ګلګت بلتستان په دیامیر سیمه کې پر ښوونځیو دغه حمله د تیرې جمعې پر سهار سوي وه. د سیمې د محلي ادارې یو ویان فیض الله فراق نن ازادي راډیو ته ویل چې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د پولیسو عملیات پرون پیل سوي.
دا د خپل ډول له مخې تر ټولو سخت عملیات دي. ټولې لارې تړل شوي او ورباندې کنټرول سخت شوی دی. د لټون عملیات ډیر شدید دي. پر هغو کورونو او سیمو چې شک کېږي مشک کسان به پکې امپټ وي چاپی اچول شوي دي. له نیول شوو کسانو تحقیقات روان دي.
پر ښوونځیو په حمله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې ځکه چې د پیښې پر مهال تړلې وه. د روسیې د هغو دریو ژورنالیستانو جسدونه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وژل سوي وه ماسکو ته ورسول سول. فلایټ اویر ویب سایټ راپور ورکړی هغه الوتکه چې دغه جسدونه پکې انتقالېدل نن سهار وختي د ماسکو پر یوه هوایي ډګر کښېناسته. د یوه قرباني ملګري ماکسیم شیفچینکو تاس خبري اژانس ته ویلي مخکې تر دې چې دغه جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل سي ورباندې تحقیقات کېږي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو یو 16 ساعته ماموریت د هغه هیواد له چارواکو سره د دغو ژورنالستانو د وژنې د قضیې په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دغو ژورنالستانو هلته د روسیې د یوې ملیشه ډلې په اړه د مستند فلم عکاسي کوله. د وینزویلا ولسمشر وای د قتل لی به حد څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یو بی پیلوټ الوتکه پکې داخله و. نیکولاس مادورو پرون په پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده، اول په حیرانۍ سره اسمان ته وکتل، پر یو وخت کې چاودنه وسوه او په لسګونو سرتیرو منډه پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې اووه سرتیري ټپیان سوي او مادورو دا د کولمبیا کار بللی، خو وروسته یوې مرموزې یاغي ډلې د دې پیښې مسؤلیت واخیست. کولمبیا دغه تور رد کړی او بې اساس یې بللی دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو وروسته په بله وینا کې وویل، دا زما د وژنې لپاره یوه حمله وه، دوی نن کوشش وکړ چې ما ووژني. ده وویل چې یوه الوتونکې وسیله یې په وړاندې منفجره سوه. او په بنګلادیش کې چارواکو د څلورویشتو ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوې اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي دي. د بنګلادیش د مخابراتو د تنظیم کمیسیون یوه چارواکي پرون وویل، د قانون نافذونکو په داسل کې چې مظاهرې شدیدې کېدې، د موبایلونو د انټرنیټي خدماتو د ځنډولو امر کړی دی. عیني شاهدان او روغتیایي چارواکي وایي، پرون په پلازمینه ډاکا کې وروسته له هغې تر سلو زیات کسان ټپیان سول چې پولیسو پر مظاهره چیانو رابړي مرمۍ وشته.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. ک غواړی چې دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. د خبرونه په وګدو کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړ چې په افغان خاوره د حکومت د واک ساحه کمه شوې ده. خو دا وزارت دا مني چې په روسي او دریو میاشتو کې د جګړې د دواړو غاړو ته تلفات ډیر شوې دي.
اضافه 85% پیشنیروهای دفاعي او حکومتي افغانستان قرار داره.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان شاه حسین، البته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان دو جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای.
هر نو مذاکره کې صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان، مدیریت سول و طرح سول از حکومت افغانستان.
په همدې اړه د ولسی جرګې له یو غړي قادر زازی سره هم غږیدلی یو.
په هر هغه مذاکرات کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي، د سول علي شورا او د مونږه حکومت، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
د خبرونه په دوه کې بعد هم واوري چې د روزګان سیمه چارواکي وایي د غولایت چنارتو ولسوالۍ د سقوط لګواخ سره مخ ده، او د ناتو په مشرۍ د غوسمناتړ د ماموریت درې سرتیری نن په پروان ولایت کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوی دی. په دې اړه به هم معلومات درکړو. نور مطالب هم لرو د خبرونه د هم نیمایي د دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې. د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځانګړي شوی لمک سره پاتې شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، تاسو زموږ غاګ له ازادي رادیو نه اوري. لدین وړاندې چې نور موضوعاتو ته ور شو، د ناتو په مشرۍ د غوسملاتړ د ماموریت درې سرتیری په پروان ولایت کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې نن وژل شوی دی. د چک جمهوریت حکومت په دې پیخه کې د خپل سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی، او د افغان حکومت او ناتو چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. د پروان میلادي کال کې په یو پیخه کې د نړیوالو پوځیانو د وژل کېدو تر ټولو لوی پیخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي. هم د اوسره سره د پراګ له سټډیو نه دی تکل صاحب، زما غوري مهرباني او روسي جزئیات په دې اړه سدي.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. په پروان ولایت کې نن په یو ځان وژون کې حمله کې د غوث ملاتړ د ماموریت درې سرتیری ووژل شول. د پروان د والی ویان د وحیدې شاهکار ازادۍ راډیو ته وویل چې د حمله د پروان د مرکز چاریکار په اړوندو سیمو کې شوې ده. د چک جمهوریت پاوځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې درې واړه وژل شوي پوځیان چکان دي. د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویان یان پیشک له چک ټلویزیون سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې دا سرتیری د بګرام هوایي اډې ته نږدې د پلې غزنې په حال کې و چې بریټ پرې وشو.
نزرانی هجیناخ نشي ویا چې شلې
نن سهار مهال زموږ سرتیری له افغان او امریکایي پوځیانو سره د ګډې پلې ګزمې په حال کې و چې له بادامرغه یوه انتحاري برید کوونکي خپل ځان دوی ته په نږدې واټن کې والوزاوه. د دې چاودنې په نتیجه کې زموږ درې تنه پوځیان چې یو یې بریدګای او دوه نور دلګۍ مشران و مرګونی ټپیان شول. د امریکا پوځ هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت درې پوځیان چې له افغان ځواکونو سره په ګډه ګزمه بوخت وو په یوه ځانوژونکي حمله کې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په پیښه کې دوه افغان سرتیري او یو امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو خبر ورکوي. پروان میلادي کال کې وبخی دا په یوه پیښه کې د نړیوالو پوځیانو د وژل کېدو تر ټولو لویه پیښه ده. چک جمهوریت اوسمهال په افغانستان کې 213 سرتیري لري، خو د دې هیواد حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر 2000 میلادي کال پورې د خپلو 390 سرتیرو د ګمارنې پلان تصویب کړ. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه احمد تکلو. درنو دوستانو، په دې رپورټ کې مو واورېدل چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت درې سرتیري په پروان ولایت کې نن د وسلوالو طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوي دي. دغه درې واړه وژل شوي سرتیري د چک جمهوریت اوسېدونکي دي او د دوی سرتیري دي، او دغه پیښه د چک جمهوریت هم تایید کړې ده. د ناټو او افغان حکومت چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په افغان خاوره د افغان حکومت د واک درکمیدو په اړه د سیګار راپور ردوي، خو دا مني چې په روسي او درو میاشتو کې د جګړې دواړو غاړو ته تلفات ډیر شوي دي. د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد ردمنشنن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د وارسا، بروکسل، اندونزیا او عربستان له بریالۍ غونډو وروسته د سیمې د استخباراتو په مرسته غوښونه لوړ شوي چې ورسره تلفات هم یو څه ډیر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په یو روسي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یو سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو، ښارونو او اکثره ولسوالۍ له افغان حکومت سره دي چې د هیواد له 50% ډیره برخه جوړوي. د یاد وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د سیګار د روسي راپور په غبرګون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د ګواښونو کچه لوړه شوې، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې پرمختګ کړی دی. دی وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د دښمن د زندانونو او فابریکو له منځه وړل، دوی د ماینونو جوړولو ځایونه او د مورچلو تخریب د دې کاروندي کوي چې موږ د دښمن پر وړاندې ډېرې لاسته راوړنې لرو او جغرافیه مو پراخه شوې ده. موږ سیګار ته وایو چې حساب په افاقي نه بلکې په اساسي او واقعي شکل وړاندې کړی. خو نوموړی په دې وروستیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډېریدل تاییدوي. دی وایي د افغان ځواکونو تلفات یو سلنه زیات شوي، خو د افغان حکومت مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. طالبانو بیا په خپل خبر شوی راپور کې ویلي چې یوازې د تیرې جولای په میاشت کې څو ولسوالۍ او مهم مرکزونه نیولي، او په همدغې میاشت کې د نورو میاشتو په پرتله افغان او بهرنیو ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د ښاغلي رادمنش په خبره د وارسا، بروکسل، کابل، اندونزیا او سعودي عربستان تر کامیابو غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولې ټینګار وشو، د سیمې استخباراتو د جګړې د پراخولو لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي په افغانستان کې د مخالفینو پراخ خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واک یې تر 50.5% پورې محدود شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار ده چې پر ځای د ستونزو هواري ته پام واړول شي. له ډلې اتق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړه چې دا د هغو په ګټه دي، ځکه نو کله وایي چې 50% خاوره ده او زه وایم چې په فزیکي لحاظ باندې وایي راځئ چې رښتیا وایي مرکزونه د ښارونو د دولت په لاس کې، د ولسوالۍ تنخوا او مرکز یې په لاس کې ده، نور اطراف ټول د طالبانو په لاس کې دی کې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیرو ډېرېدل د ناسم مدیریت او ځواکونو ته د نه پاملرنې زیږنده ده. د ښاغلي امرخیل په وینا د تلفاتو د مخنیوي لپاره پر خپل وخت د افغان ځواکونو تجهیز او اکمالات ډېر اړین دي، چې دا وخت په دې اړه شکایتونه موجود دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ درنو دوستانو. اوس هم ورزو یوې بلې مسلې ته. جمهور ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن آزادی رادیو ته وویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت له استازو پرته دوام کوي، دا مسله به د حکومت مشروعیت کم کړي. حدیث پردیس نور حال راکوي.
په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې د افغان حکومت له استازو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي بهرنیان د افغان سولې په اړه پریکړه نشي کولای. د جمهور ریاست د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د امریکا په ګډون نور هیوادونه د سولې په برخه کې اسانتیاوي برابرولی شي، خو د مذاکرو مخته وړل د افغان حکومت کار دی.
هر نوع مذاکره که صورت میگیره
دی وی هر ډول مذاکره چې کیږي اصلي لوری د افغانستان حکومت دی. د سولې مدیریت او طرحه د افغان حکومت ده. په هیڅ وجه کوم بل هیواد د افغانستان په استازیتوب نشي کولای د سولې خبرې وکړي، بلکې کوم اقدامات چې کیږي هغه یوازې اسانتیا برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه ویلي چې د افغان حکومت له استازو پرته دا ډول مذاکرات به د حکومت مشروعیت را کم کړي. نوموړي د ان پی آر راډیو ته ویلي چې طالبان له واشنگټن سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر په خبرو بوخت دي، خو کله چې په خبرو کې د افغان حکومت استازي نه وي نو موږ به حکومت چاته وسپارو. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې روانه کشاله یوازې د خبرو لارې حل کیدی شي، او داسې معلومیږي چې په دغه خبرو کې طالبان ګټونکي دي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی چې دواړو خواوو دغه مسله تایید کړې هم ده. له دې ټولو سره سره پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر آغا وایي چې طالبان به له امریکایانو سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وړاندې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي.
جنگ شروع کول د امریکایانو د طرفه سعودي په افغانستان کې دوی وایي د جنگ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایانو وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو او د دې لپاره خپل یو محلویش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمنځ په هغه محلویش باندې توافق راشي، زه فکر کوم چې بیا به وروسته دغه مذاکرات عامیږي.
خو د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست بیا وایي چې د طالبانو ستونزه له امریکایانو سره نه بلکې له افغان حکومت سره ده، او باید خبرې هم له حکومت سره وکړي. د ښاغلي زازی په خبره امریکا او نور هیوادونه مهم رول لري، خو په افغانستان کې د سولې ټینګښت یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن دی. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. بلخوا د ولسی جرګې او شمیرغړي وایي امریکایان د سولې په پروسه کې مهم رول لري، خو د افغان حکومت له حضور پرته په دې اړه پریکړه د سولې لټینګ سره مرسته نشي کولای. حدیث پردیس له عبدالقادر زازی وطن دوست سره مرکه کړي.
افغانستان په اوس یو نظام لري، حکومت لري، نو ښه خبره ده د طالبانو باندې مونږ غږ داده چې کینی اوسنی حکومت د سولې اراده لري. یوه بیلګه یې د حزب اسلامي د حکمتیار رهبر راوستل دي چې هغه هم بین الافغاني سوله وهغه ده، هېڅ خبره ونه شوه، سوله وشوه خپل منځ کې. او دو باندې هم غږ ده چې اوسنی نظام سره مونږ سره کینی صلح را سره وکړي، مذاکرات وکړي، او دا د صلح پروسه دی خارجی کوي نه د پردیو په لاس دی نه ورګي.
ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په داخل کې څومره اجماع رامنځته شوی ده؟
اوس تاسو ګورئ چې د سولې عالی شورا کارونه ډېر ښه شوي دي. تر پخوانه پخوا خو بیخي کار صحیح نه و، هلته اوس کارونه ښه شوي دي، امیدونه زیات شوي دي. زه وایم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک ټوله د سولې اراده لري او سوله غواړي. نو د طالبانو دغه نظر چې دی وایي چې مونږ امریکایانو سره کینو او غټې فیصلې د هغوی په لاس کې دي، زه یې فلحال ردوم. اوس مونږ ما مخکې وویل چې مونږ یو نظام لرو او ولسمشر غني ډېره سخته اراده لري د سولې راوستلو لپاره. نو ښه خبر به دای چې طالبان کینی د افغانستان حکومت سره سوله وکړي، که هغه په قطر کې وي، که هغه په هر ځای کې دوی غواړي یا دلته یې کوي، دا به ډېره ښه خبره وي. او امریکایان رول لري په سوله کې، ځکه د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو را په دې خوا امریکایان په دې منطقه کې، نه یوازې په افغانستان کې، متاسفانه وایم په دوه درېو نورو ملکونو کې هم د ګاونډي هېوادونو کې دوی په دې څلوېښت کلنې پنځه څلوېښت کلنې د مونږ د کورني سیاست کې دوی مداخله کړې ده او شته دي پکې.
او که چېرته د سولې خبرې دوام پیدا کوي او دغه خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دوام مومي، د افغان حکومت د استازو له موجودیت پرته، فکر کوي چې نتیجه به بیا مثبته وي که څنګه؟
نه، په هر هغه مذاکراتو کې چې د افغان حکومت کې شامل نه وي د سولې عالي شورا او د مونږ حکومت، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوستو چې زموږ همکار حدیث پردیس ورسره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یو ولایتي مسله د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت چینارتو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او په خبره کې اضافي سرتیري ورونه رسیږي، د طالبانو لاسونو ته به ولویږي. د اوروزګان د امنیه قمندانې ولایت مقام په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د ملي دفاع وزارت مسؤلین بیا وایي یادې ولسوالۍ ته به ډېر ژر کمانډو سرتیري ورسیږي او عملیات به پیل کړي. له سیمې نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اوروزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي که دغې ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ور ونه رسیږي، نو سکوت به وکړي او د وسلوالو طالبانو لاس ته به ولویږي. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې له تیرې وړمې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو یادې ولسوالۍ سخته محاصره کړې او ټولې سیمې ورڅخه نیولې، خو مرکزي او ولایتي ادارې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. نوموړي زیاتوي چې همدا اوس هم ورباندې سخته جګړه روانه ده، خو نه هم مهمات او نه هم خوراکي توکي لري. ښاغلی اختر محمد زیاتوي چې له تیرې وړمې شپې راهیسې په یادو ولسوالۍ کې څلور څلوېښت تنه د ملي اردو سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي او زیات شمېر نور هم ژوندي ورک دي. له دې سره په یادو ولسوالۍ کې د ملي اردو یو شمېر محاصره سرتیري هم وایي چې لسګونه ملګري یې وژل سوي، ټپیان سوي او یا هم ژوندي ورک دي، خو لوړپوړو چارواکو یې هېڅ پوښتنه هم نه ده کړې او نه یې هم ورسره مرسته کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې اضافي سرتیري دي ورسي او د دوی وژل سوي او ټپي ملګري دي ترې ویسي.
دلته موږ سره زغم نه خوري، موږ درې مشفه ده، موږ کمانډان په قرار کې د مرحاله د موږ مرګري شي د پنځه څلوېښت نفره شهیدان پښتو کې شهیدان پراته دي، اور یې ور واچوي ویس خدای
ورور د چینارتو حالات بېخي خراب دی. کم په سکول شو درې پسین درلودلې، هغه سکول شولې کمانډان هم د ټوله شو، هغه شهید شولو، معاون د ټوله شهید شولو، سربازان پنځه څلوېښت جوړي جانان دور شو. غواړو داسې دولت نه غواړو چې مونږ ته مرسته وکړي، دفاع وزارت نه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي. دلته مونږ حالات خراب دی، ولسوالۍ بېګانه سکول سره مخته، ولسوالۍ ته هم پلان لري.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه وسله والو طالبانو پر یادو ولسوالیو ډله ییز بریدونه وکړه چې د ملي اردو یوه قرارګاه او درې امنیتي پوستې یې سکوت کړې او لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړول. د اروزګان ولایت د امنی قمندانې یا ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د ملي دفاع وزارت مسولین بیا وایي یادې ولسوالۍ ته به ډېر ژر کمانډو سرتیري ورسېږي او هلته به د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي. د دغه وزارت سرپرست ویان جنرال محمد ردمنیش ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې د روانې جګړې پر مهال 25 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو نوموړي خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل.
د مونږ کمانډوګان اوس چنارتو ته رسیدون کړي او نیمایي هلته ایسته، د مونږ د ملي اردو سربازان هم هلته رسیدون کړي. نو ولسوالۍ په اطمینان توګه ته وایم چې مدافع کېږي او همدارنګه د مونږ پلان دا دی چې د چنارتو هغه شاوخوا ایسي ځینې پوستې په شا سری دی، هلته هم خپل عملیات وغځوو او په ډېر نژدې وخت کې تاسې ته دا تاسې به واورئ چې د پوستې چارپیر هم تصفیه کېږي او په ولسوالۍ کې هم د مونږ عملیات د سره شروع کېږي.
چنارتو ولسوالۍ د اروزګان یواله نه امن ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې واخت ناوخته د درنو جګړو شاهد وي. له دې سره د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالۍ طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي. د اروزګان ولایت په امنیتي قمانداني کې یوې ځایي باوري سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال 12 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. سرچینه زیاتوي چې وسلوالۍ طالبانو دغه بریدونه د ترینکوټ شهر اړوند سرخومه او ابرداسیمه کې پرمیشت امنیتي پوستو کړي. د اروزګان ولایت د امنی قمانداني ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړی او خلک یې سخت اندېښمن کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مغاګله ازادي رادیو ناوړی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانه ونی له ایران څخه لیدنه کوي. نړیوالو رسنیو دغه کتنې ته لدی اړه خډیر پام اړولې چې دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د امریکا د حکومت تر ډیر فشار لاندې دي. د سرپورونو هم ورکول شوی چې له تهران سره پیونګ یانګ د اټومي وسلو د مزایلو په پراختیایي پروګرامونو کې هم همکاري کړې ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سیشن به پورز د اگست په ومه له ایران څخه کتنه وکړي. شمالي کوریا او ایران دواړه په اوس وخت د خپل اټومي پروګرامونو په خاطر د امریکا تر زیاتو سیاسي او مالي فشارونو لاندې دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو وروسته له هغې تهران ته ځي چې د آسیان په غونډه کې پر هغو ویناوو او خبرداریو انتقاد وکړ چې د واشنگټن لخوا پر پیونګ یانګ د بندیزونو د دوام په اړه په دې وروستیو کې ډېر اورېدل کېږي. د دې غونډې په حاشیه کې نوموړي د بی پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره هم وکتل. واشنگتن پر پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي چې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو هغه ژمنه پر ځای کړي چې په سنگاپور کې د دې هیواد واکمن کیم جونګ اون له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې انکړې و. امریکایي چارواکو له ټولو هیوادونو غوښتي چې تر هغو پورې د پر پیونګ یانګ بندیزونه جاري وساتي چې د شوي موافقې له مخې نهایي هدف چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکول دي ترلاسه شي. په عین حال کې واشنگتن د ایران او سترو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون له وتلو وروسته پر تهران هم سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو او د متحدو ایالاتونو اټومي ساينس پوهانو د شمالي کوریا او د ایراني چارواکو ترمنځ د همکاري په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. د شمالي کوریا د خبري اژانس د راپور له مخې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په اپریل میاشت کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپویلو هیوادونو په غونډه کې د ایران له یو لوړ رتبه پلاوي سره کتلی وو. دغه راز د پیونګ یانګ یو پلاوی هم د 2015 میلادي کال په اګست کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی وو. د 2015 میلادي کال د راپور له مخې د شمالي کوریا د وسلو قاچاقبران لیدل شوي چې په تهران کې وو، سیاو هم د دواړو هیوادونو د مزایلو ترمنځ مشابهتونه لیدل شوي. په تیره بیا د ایران د شهاب دری او خورم شهر د مزایلو او دغه راز د شمالي کوریا د نودونګ او موسودان د وسلو ترمنځ.
مغاګل ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو وامه اوریدل چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانونه ل ایران څخه لیدنه کوي اوس هم د آیا په هدی یو بل برخه عصمت ساروان وړاندې کوي
د ساینسي علومو څېړونکي زموږ د خپل شمسي نظام د تکامل پر راز د پوهېدو لپاره پر یوه ډبرین شهاب یا آسماني ډبرې چې 4.5 میلیارد کاله پخوانۍ ده او په موریتانیا کې موندل شوې ده څېړنې کوي. د ډیلي میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آسماني ډبره تر ټولو پخوانۍ ده چې تر اوسه پورې انسانانو موندلې ده. دوی وایي چې پر دې ډبره تحقیق به مرسته وکړي چې ساینس پوهان د شمسي منظومې د رامنځته کېدو پر راز وپوهیږي. دا آسماني ډبره چې د موریتانیا په وچه دښته کې موندل شوې د فوټبال د یوه توپ همره ده. ساینس پوهان وایي چې شمسي نظام 4.6 میلیارد کاله پخوا هغه مهال رامنځته شو چې د جاذبې د قوې تر فشار لاندې د ګازونو او دوړو وریځې وپاشل شوې. د امریکا د اریزونا پوهنتون د آسماني ډبرو د تحقیقاتي مرکز غړی دانیل دانلوپ وایي د آسماني ډبره چې څېړنه یې پرې کړې له پخوانیو شهابونو سره هیڅ ورته والی نه لري.
درنو دوستانو وخت 4:00 او 1:30 شوې. سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په پروان ولایت کې نننی ځنوجونکو برید د ناټو د قاتم لاټړ د ماموریت درې غړي وژلې دي. د چک جمهوریت پاوز په ویلامه کې ویلي چې درې وړه وژل سوي پوځیان چکان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د داعش ډلې له هغو جنگیالیو سره باید حساب کتاب وسی چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم سوي دي. افغان پوځي چارواکو تیره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړی وو. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لجمنګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لیز بریدونه پای ته رسیدلی دي. د ولی ویاند وایي چې په دغو بریدونو کې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاکستان پولیسو په عملیاتو کې لږ تر لږه 12 مشکوک کسان نیول سوي دي. د پلټنې دغه عملیات د هغو کسانو د موندنې لپاره پیل سوي چې په شمالي سیمه ګیلګت بلتستان کې د 1200 په سوځولو تورن دي. د روسیې د هغو دریو ژورنالستانو جسدونه چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې وژل سوي وه مسکو ته ورسول سول. دغو ژورنالستانو په دغه هیواد کې د روسیې د یوې ملیشه ډلې په اړه د مستند فلم عکاسي کوله. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل یوې هڅې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه بی پیلوټ الوتکه پکې داخله وه. نیکولاس مادورو پرون پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده اول په حیرانۍ اسمان ته وکتل. په دې وخت کې 14 وسوه او پلازګونو سرتیرو یوې او بلې خواته منډه پیل کړه. او په بنگلاديش کې چارواکو د 4.5 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوي اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي الف ایمرجنګ او یوشمیر نورو لوټلو لپاره د لوبغاړو د ټاکلو په بهیر کې د شفافیت ترڅنګ د یو لړ نړیوالو معیارونو د پلي کولو خبره کوي. د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به یوازې هغه لوبغاړي ملي او نورو لوبغاړو ته لار پیدا کوي چې ټاکلي معیارونه او شرایط پوره کړي. ښاغلي منګل وویل چې د افغانستان تابعیت ښه فټنس په داخلي سیالیو کې دوامدار ګډون او په دغو سیالیو کې ښه ریکارډ لرل د لوبغاړو لپاره اړین شرایط دي. د نوموړي خبره هغه لوبغاړي چې په شپږیزه غازی امان الله خان او فرست کلاس سیالیو کې خوز لګي او له دغو سیالیو په دوو کې الف درجه خپل کړي هغه ته به د افغانستان د کرکټ بورډ له لورې د رسمي لوبغاړي قرارداد ورکول کیږي. د پداسال کې د چیل د وړاندې د کرکټ بورډ په غوروي کمیټې یو لړ انتقادونه موجود ول چې د لوبغاړو په ګمارنه کې لشفافیت او نړیوالو معیارونو کار نه اخلي. د جهان سپورت د والیبال لوبغاړي د غلام حیدر جیلانی لوبغاړي ته په ماته ورکولو سره د کابل د والیبال چلی وتل ولی وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په پایلوبه کې د جهان سپورت د والیبال لوبغاړي درې د دوه په وړاندې د غلام جیلانی حیدر لوبغاړي ته ماته ورکړه. په دغه چلیو کې د کابل ښار د والیبال وو کلبونو جهان سپورت غلام حیدر جیلانی د کابل ښاروالۍ سرمیاشتې صوفي کلب افغان ملي کلب او سروري الکتریک برخه اخیستې وه. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې دغه چلی د زمري میاشتې میاشتې په اتمه نیټه پیل او د همدې میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته ورسېدې. د کابل د ښاروالۍ لوبډلې په دغو سیالیو کې د درېیم مقام تر څنګ د اخلاقو د کپ ګټونکی هم شو. او د جرمني د ټینس لوبغاړي الکزاندر خپل ورور میشا زاریو ته په ماتې ورکولو سره د سیټي اوپن ټینس سیالیو کوارټر فاینل ته ووت. د سمن نیوز ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې الکزاندر وتوانې چې شپږ درې او اووه پنځه په پایلې سره خپل ورور میشا زاریو ته ماتې ورکړي او د دغو سیالیو کوارټر فاینل پړاو ته ووځي. د دغو سیالیو په بله لوبه کې بیا امریکایي لوبغاړي جان ازنر بیا د خپل هموطن لوبغاړي نورابن نه ماتې وخوړه. رابن په دغه لوبه کې ازنر ته شپږ څلور او شپږ په وړاندې ماتې ورکړه او د دغو سیالیو شپاړس غوره پړاو ته ورسېد.
درنو دوستانو ورزشی خبرونه واصل وصال وړاندې کړل. پام دې سره د نیم ساته خبری مطالبه هم دلته زموږ پای ته رسیږي. 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو وزانو خبرونه نشر ته چمتو دي او بل پسې نشریږي. ازادي رادیو سره اوسئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باور وکړئ چې د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د ګډورې لکلي نه شمس الله ټلیفون کړی چې د دې ولسوالۍ د داخې د کلی زینو مشرانو د دوی په جایدادونو دعوه کړې ده. دی وایي چې د خوست ولایت درې ګونو محاکمو فیصله کړې چې دغه جایداد د ګډورې د کلی د خلکو دی، خو په دې وروستیو کې د داخې د کلی مشرانو امر کړی چې د ګډورې د کلی اوسیدونکي د خپل کورونه پرېږدي او جایدادونه د هغوی ته حواله کړي. دغه ستونزه مو د خوست ولایت له مقاماتو سره هم شریک کړه. لومړی به د شمس الحق او ورپسې به د خوست ولایت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
خورور تلیفون مې د واخست. زه به پوښتنې کوم او ته به راته ځوابونه راکې. سیده آواز مې اورې؟ ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
زه شمس الحق یم، د ګډورې د کلي څخه ټلیفون تاته کوم او اوسیدونکی د کلي یم او تقریبا د ولسوالۍ په 500 متره د نادرشاه کوټ ژوند کوم. ولایت
مشکل څه دی؟
مشکل زموږ مقابل کلی د دخیو کلی په نوم یادیږي. دغه په ابتدا مرحله کې یو مالچه رو پیغې کې زموږ مالونه بند کړل خو موږ حوصله وکړه پرېم ښودل. وروسته یې په شپږو پټیو باندې دعوا وکړه. البته په محکمه کې چې دغه پټي زموږ دي، اولې محکمې فیصله وکړله چې دغه پټي د ګډورې د کلي دي، یعنې زموږ دي. چې کله موږ ورغلو ولسوالۍ ته چې دا اوس تطبیق دغه د ابتدایي محکمې خو فیصله وکړله، دغه دوی نه تطبیقولو چې نه دویمه محکمه باید فیصله وکړي. خو دویمه محکمې ته لاړو، بالاخره درېیمه محکمې ته یعنې تمیز ته لاړو. دغه درې واړه محکمې فیصله وکړه چې دغه شپږ پټي چې د دي دغه د ګډورې د کلي دي، بیا هم دا فیصله تطبیق نه شوله او په موږ باندې تقریبا شپږ سوه جریبه مځکه شانده کړله. هر څومره والي ته چې ورغلو چې والي ته دغه درې ګونې محکمې خو اوس فیصله کړي ده، تاسو همدغه شی غوښتل اوس خو دا تطبیق کړه. دوی به خپل غلي وکمې سر باندې به دوی دغه زمون غریزه اوس هم پرته ده. داسې په بار بار ورغلي یو اوس دغه څو ورځې کېږي چې دغه کوم خلک د کورو کې ژوند کوي دا ټول د کورو څخه د ایستلو په حالت کې دي. یو ځلې ووهل وی تکول په زور چې ووځي دغه ځای څخه، حتی دغه د پوزې کوټې دی هم ورته وسوځولې. اوس دوی د وتو په حال کې دي. هغه ځنه عکسونه موږ اخیستي دي، فیسبوک ته هم اچولي دي. کوالي ته وایي چې دا دروغ ده. وایي چې په 2 کیلومتره کې دغه ځکه ده او په 500 متره کې زموږ ولسوالۍ ده. موږ راونی سي وده وایي چې دا دروغ تاسو ولې وایي او که رښتیا وي دې مخه دې ونیسي. دې لپاره کېږي چې دغه زورواکان دي مځکه غصب کې لاندې کړي او بیا چارواکو ته دا وایي چې کچیرې دغه مځکه مونږ لاندې کړله ستا به په دې کې مثلا شل جریبه دېرش جریبه مځکه یا هر څومره چې دوی جوړهمه سره کوي دا به ستا وي.
دا شپږ پټي به څو جریبه وي؟
دا شپږ سوه جریبه مځکه په مونږ باندې پنځه کاله کېږي چې دا شنډه کړي ده او محکمه کې هم څلور کاله وخت پرې تېر کړلو چې دغه فیصله بالاخره نهایي شوله او تمیز فیصله وکړله چې دغه پټي دوی دي. خپله محکمې داسې فیصله وکړه چې دغه مالشار کې چې هر څوک دوا لري که مونږ وو او یعنی د ګډور کلی وي او که د دخیو کلی وي هغه د راشي محکمې ته تعارض شي چې مونږ د دوی حق تثبیت کړو چې دغه مالچار آیا د ګډورې د کلي ده او که د دخیو د کلي. په دې مورد کې هم فیصله کړې ده خو مونږ په هغې څه نه یو ګرځېدلي. مونږ اوس دغه وایو چې د زموږ زراعتي ځمکه راته خلاصه کړئ او د کورونو څخه هم مشړئ.
د دې ځمکې اسناد قواله تاسې لرئ؟
بلکل دا په املاکو کې ثبت شوې ځمکه ده چې کله دغه محکمې فیصله کړله خو دا خو د املاکو څخه یې دغه اسناد را وغوښتل. محکمه خو بېلې املاکو دا فیصله نه شي کولی.
دغه دعوی چې کړی او یا دا ځمکه چې نیسي دا څوک دي؟
دغه د دخیو کلی دی د هغې زورواکي دي. یو شپږ اووه تنه دي په نوم د دې موږ د کلي نمایندګي کوو. دا خلک دي
یعنی ټول قوم خو دا دعوا نه کوي صرف دا پنځه شپږ کسان
دغه نمایندګان کړي دي که نه هر چېرته چې زور یې ورسېږي بس په نوم د دې چې موږ د دې کلي نمایندګان یو مځکې غصب کوي او بیا یې خرڅوي. په مونږ باندې دوی دغه اصلي مقصد یې دغه دی چې دغه کوم صحرا چې دده د مالچه وایي دغه اسناد مونږ ته لاسري که چې دغه ټوله د تاته وایي چې دې صلاحیت مونږ نه لرو. دا خو د دولت ده خو محکمې فیصله کړې ده چې هر څوک دوا لري مونږ ته د راشي دې مورد په ارتباط مونږ سره خبرې وکړي نه دا چې مونږ خو د دې صلاحیت نه لرو چې د صحرا اسناد مونږ دې ته امضا کړو دوی ته یې تسلیم کړو.
یعنې دا پنځه شپږ کسان را مخکې شوي دي؟
بله
دا پنځه شپږ کسان را مخکې شوي دي.
دا اووه کسه دي. اووه کسه دي
د دې کلي خلک چې ته هم پکې شامل یې. والي ته چې ورغلی والي مستقیما څه وویلې تاسې ته؟
والي فقط عریضه واخلي وایي زه اجراءات کوم فقط همدا خبره یي او اجراءات قطعا نه کوي.
دغه ځمکه زراعتي ده او که نه داسې ولسوالۍ ته نږدې ده؟ ټول زراعتي ده.
چې مونږ باندې شنډه کړې ده دغه زراعتي ځمکه از کوم مالچاپ چې ده هغه تقریبا په حدود پنځه لس سوه یا دوه سوه یا دیارلس سوه جریبه مځکه دي. یا مالچار بېل خبره ده. دوی اصلا د دې دپاره چې مونږ په فشار باندې راولي یعنې تر فشار مو نیسي دا مځکه یې مونږ باندې شنډه کړې ده. اوس هغه د شنډولو څخه خبره خو پنځه کاله تېر شو ولیدل چې دوی دغه شنډولو ته هم غاړه کېښودله. اوس د کورونو څخه هم وباسي. دا فشار دی چې مونږ باندې اچولی دی.
نو دا ځمکه چې دوی غواړي ستاسې نه ونیسي داسې کار یې پکې شروع کړی یا کښتونه یې پکې کړي که نه؟
تر اوسه پورې نه دی کړی خو دغه دی د کورونو چې خلک وباسي دا به کار پکې کوي.
ښه دا مشکل به ورسوو مقاماتو ته به یې ورسوو
کور د آباد.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مې د خوست د والي له ویاند ښاغلي طالب منګل سره شریکه کړه. جناب منګل، د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ګیډورې د کلي نه شاید تاسې به ورسره بلد استئ دغه کلي سره؟ بله
بله اورم. بله
نو د دې نه یو کس ټیلیفون کړی د شمسلخ په نامه او ویلي دی چې زمونږ مخامخ یو بل کلی دی دوخۍ ورته وایي دغه کې څه زورواکي دي او مونږ خپلو ځمکو ته نه پرېږدي او امر یې هم کړی چې تاسې دا کورونه تخلیه کړئ. دی وایي چې دغه مسأله محاکمو ته تللې ده او درې ګونو محاکمو هم فیصله کړې چې دغه جایداد د ګیډورې د کلي د خلکو دی لیکن بیا هم په دې سه کې کوم اقدام نه دی شوی او دا خلک زورور دي مونږ پازابۍ. ستاسې معلومات څه دي په دې کې؟
ډېره مننه کوو. کورم آباد خوښ او خوشحاله اوسئ. دغه ستونزه چې ده د اوسنۍ او د نن ورځې ستونزه نه ده بلکې دا ډېره پخوانۍ ستونزه ده او د دې ستونزې د اواري دپاره په خپله قومي مشرانو یا قومي جوړښتونو د لارې د جرګو د لارې هم هڅې شوي دي همداشان د محکمو د لارې هم هڅې شوي دي چې په دې برخه کې ځینې دولتي شکل هم صورت موندلی دی. د دې ستونزې دپاره همدا نن یو پلاوی صاحب دلی تر څو وګوري چې هغلته څوک د کورونو څخه ویستل شوي دي او که نه دي ویستل شوي او د نادرشاه کوټ ولسوالۍ مسؤلینو ته په جدي توګه د ولایت مقام لخوا نه هدایت شوي دي چې دې ستونزې ته رسیدګي وکړي. د خلکو هغه غوښتنې هغه ستونزې چې دي هغه ته رسیدګي وکړي. نو پلاوی ټاکل شوی دی او د پلاوی د ټاکل د نظر د څرګندولو څخه وروسته به موږ نور معلومات هم تاسو سره شریک کړو.
یعنی امیدواری شته چې دغه ستونزه به حل شي انشاءالله؟
انشاءالله موږ هڅه کوو چې د دغه پلاوی په رڼا کې همداشان د ولایتي ادارې او د قومي جوړښتونو د لارې دغه ستونزه هواره کړي او په خپل د دواړو خواونه هم هیله کوو چې د دې ستونزې د هواري لپاره د زغم څخه کار واخلي، همداشان د یو بل خبرو ته غوږ سره کښېږدي او یو بل سره خبرې وکړي.
ډېر زیات تشکر منګل صاحب.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ګډورې د کلی یو وسیدونکو شمسلق ازادي رادیو ته شکایت کړی و چې د دغه ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د دوخی د کلی زینو مشرانو دوی ته غواښ کړی چې لزمکو کورونه د ووزی او جایدادونه د هغوی ته حواله کړي. او د خوست ولایت د والی ویان خاغلی طالب منګل وویل چې همدانه نه دغه موضوع ته یو پلاوی ګمارلی چې سیمه ته ورشي او دغه ستونزې ته د حل لارې ولټوي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجود وي له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانې ویلې دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ راواخلي، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانې په غور واوري، شمیرې در سره ولیکي کېدای سي ستاسو ورک همدلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونه.
زاد خالق د هلمند ولایت کجې کې د ولسوالۍ خبره کوم. زما د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورسته ته سلام. زما ورک ورور چې ورک شوی و عبدالقیوم، هغه ما لاس ته راوستلی دی، پیدا کړی مې دی، لاس ته مې راوستلی دی. نور زما سب سوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د داودی د امام ولایت اوسیدونکی یم. زه د دوه کاله کېږي له خپل کور څخه مدرسه ته وایم. اوس د سترګو لږ لږ نایره شوی یم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د امام ولایت بس ساحیه د بوتلزو د کلي اوسیدونکی یم. له تاسو امریکا وایي به ادیالانه او راتلونکی مې چې نو هغه څه څه وایي او مړی مننه
بلے. السلام علیکم. زال عالم د کندهار سره خبره در سره کوم. زه دا یو نی تر مخه تللی وم روزګان ته. هلته مې د کاکا زوی بندي و، نو د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم. نو بیا هلته یو بندي ورور و چې د مزار شریفي د دولت آباد ولسوالۍ دی، نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ما ته واخیستې، خو هغه د کلي نوم یې ما ته سیر دی. اوس البته را څخه هېر شو. او دغه سړی چې و د احمد شاه کا زوی و، نوم یې زرغشا ده. وایي وایي که چېرې په دغه اړه باندې دا زما معلومات زما قریبانو پورې ورسوي نو ډېر خوشحاله کېږم. او دا درې نیمې میاشتې کېږي تقریبا دلته بندي یم. نه مې قریبا هېڅوک هم نه دي راخبر او موبایل هم راسره نشته. نو که چېرې څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه غږ اوري زما ده تر هغه پورې دې ورورسوي. او دغه زما د ټلیفون شمېره ده، کولای شي چې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولای شو. 0 5 0 9 6 5. او یو بل شمېره ده 0 8 8 9 4. ماذا ذاتی رہتی ہے کہ داکی خاندری چی دھال کئی والک دی تو دنو کال پشا خواہ دی ہم پستو آئی ہم پاسی نمی اسمات دی لائیو کال کی شرمز پر دائیو دی کار
سهر شایی پا دغه شمیره دی ما تا بیازم گوه.
السلام علیکم. سلامونه اینه کهیلی در زده رازو طول قدر منو کار کنم که وریدم کتران دیکیم کشمن ترخیدیم در کابل ولایت در بیستاب زول سوالی نه. البته گران وریدم که تقریبا در تیر کال اختر نرافدی خواهد یو کال که جسیما سر یو سوک در مسود خورمی تمام بندی. البته تیر کال ما دیم در رادو لاره ندم در پروگرام لاره ندی یو بل ورکزی ساک لمعلومات اور کول خو بیا یو چاراته د مسجد قرامی ته نامه باندې یو کالاند یعنی د تیر کال یو اختر ورسته یو چاغان راتو د مسجد قرامی ته نامه باندې هغه ویل چې زه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ مو شپږ کاله مخکې په ایران کې زندانی مو اوس کله له زندان نه خلاص مې خو د دوستانو کورنۍ نه هیڅ معلومات نه لرم نو که هر څوک د قرامی څخه پاک معلومات غواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوانی نو لطفا دې د ما زنگ وی زبا در خرامی سو شمارا و دیده پاک را معلومات ورکم. البته دو شماری تر زنگ وی سیفر و حتر سلور و حتر سلور و و و شمارا بیام تکرارم سیفر و سوا سلورت یا و سوا سلورت یا و سوا واو یا او یا هم دو شماری تر زنگ وی سیفر واو یا سلورت یا سلورت یا شپک سوا وات یا نور مواخ نیلیسم در خدای پامان شخص روانه ولاری.
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کال کېږي یو څلور کال کېږي چې راورکو وسونه دوه کال د شهادت کېږي چې په ترخنه ورکه شي سوې دي کشر الکی او د چا سره ورسره وو هر روز چې په اړه معلومات غواړي ما سره په دغه شمیره اړیکه ونی شي چې پر وسو وسل ویش نو سو پنځه پنځوس وسو نونس د ازادي رادیو ته جان مننه د خدای په امان
وسلام.
علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وی وقفه وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یا وری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی، عصابي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی، دا یې نښانې ده. ستا ورځه کې یې زخه ده، نوم یې یار محمد دی، مشهوره په دادو دی، 15 کالو دی، د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر رکشي نمبر 0 2 0 2 8 5 3 6 8. بل نمبر د 0 و 4 4 0 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم. نن مو ستار نو لرکوی نو مو فهم مشور کوم مشه اشپاش کاله کیږي د کندهار ولایت د نن ولایت نه تر کسوې ده څو کې پرابلم معلومات لري له ما سره دی په دغه شمیره ته نه سونې سره وی اته تل وی شپته نو سره دوی تل وی
دا کاندام باندې زم د نن ولایت دا پیغام ازادي راځي دا پیغام ته زم چې نه یو د ما زوی تقریبا 10 کال کیږي ورک سوی دی کار مسلمان دغه دادی په نامه دی که ته پاک له موږ ته معلومات را کړي ډېر ډېر ازادي راډیو ته مننه چې موږ پیغامونه نشري دا کومه.
السلام علیکم. من لاده د لغمان ولایت نه تماس نیولې. زما مشرور ده په نوم د علي محمد ده. 15 کال کېږي د کور نه مدرکه شوې ده په افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چا ته معلومات دي زما د تلیفون شمیره دی واخلي په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي. سید محمد ده مشرور نوم یې نجیب الله ده او دغه مې تلیفون شمیره ده رسید پر 1 1 1 0 9 4 8 شپږ ورور چا درک ورور دولا کا غنی جایزه لري ورور.
وعلیکم السلام ډول دې د غفار پنامه د فراد ولایت وسیدون فریز ما سره ځای بنجي وو نو وسه معلومات نو سره ته چې دې ما ځا غوري یا بل څوک د پاک له باندې معلومات لري ما ته په دا شمه را باندې زنګ وي چې پراویا سلویش و پنځوس شپږ پنځلس چې پراویا سلویش و پنځوس شپږ پنځلس.
بله سلام علیکم وروره، مونږه یو پیغام لرو چې مونږه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنجشنبې له ورځې نه را په دې خوا لاګره کړه. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمسالدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو مونږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي، 0720-24-54 او یا 0315-30
معلومات مسلمان روڈ معلومات باندې ٹیلیفون ہو کے سپر دوا سپر دوا اتر پنځه سلور اتر سپر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بندي کجکی د ولسوالۍ ما د زمینداور د اجخیل وسیدونکو یم. زما ورور دی په عمر د ولس کال دی شاشکان روزه تلرمه ده چورک ده که چا تا معلوماتی ده معلوماتی راکی
02-02-03-02-02 ده نمبر ده ساده و شماره دی ما تا جنگ بود
ممه زطلا ده یا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اغلا لکس محمد آجان بین ده شوری کولت و نصاری ده زنگتان ده کلی او سزن کیا او سیلا ککنده تقریبا ہر مسلمان معلومات مہربانی
السلام علیکم. زه نور محمد د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ د امارت کلی زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی اتلس کال دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا چې سره را پیدا کړي په دغه نمبر دی بیا تماس ونیسي 0-5-13-9-2-4-4. السلام
السلام علیکم. زما یو زوی نه شیخا ورغلی ده تقریبا یو کال کېږي او د سربانا او چاته ویل چې جرمني کې نشیر په نامه یو سړی بندي دی او که ځا موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نه خال نه میږم او بس په خال باندې خالص باندې کې اوسېږم او زه مې سره نه خان دی جبل باندې زما. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمای واقع ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د امداد خان زوی دی د پاتل اسکل کی چې نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مار زم وي چې پر شپږ غږ ته لور تل وي تل ور دې شپږ سو واټیا فرای مل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهد لا دین میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې زما یو ورور دی چې ګلامین دی رازین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کې چې دای نه درک شوی دی کلات په ورځ کې په حساب او مشکل هم لري که هغه ته په اړې په دیش مراده مفت زنګ وهي 0-15-15-15 یو تل بیا 0-15-15-15 یو بل شماره 0-33-45-9
السلام علیکم.
شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې بدرکه شوی دی. نو که هر چا ته تاړه معلومات وي نو په دېش مالا د موږ سره تماس ونیسي. 0111 6000 5252.
ہلو السلام علیکم، میں سہرمانی ہوں میں قدم خل سے چاہا جمع کا درا کشو پسے پروس ویلس ٹکسا تین سو تین دیش مارے دن کا جنگ وکار تھا سر اب تو موجود ہی نہیں کرے اس پر.
السلام علیکم، میں امان اللہ دے تو کنڑ بولے تو سیتن کے ماں زمن سے سڑے نارا در نادر کشو دے نمے نہ مسولہ دے دفلار نمے سانا گل دے ڈلے اختر سکھا نادرا کا دے چار سر معلومات بدیش میرا دمنگ تزنگ ہوئی پر ہوا ہے پانچ سو یو سلو ہوا تھی. وسلام
ز عبد الخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالی څخه تاسو ته زحمت ترکوم. زما ورور عبد الکیوم